بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. دا د اوس خاغلی برومندر ته د ابراهیم د مبارکی سورې 34 او 35 آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته خپریږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبره، دا خلق له هغې ورځې وویروه چې عذاب به راشي. ستمکاران او ظالمان به وایي، ای کردګاره، موږ ته لږ مهلت راکړه چې ستا بلنه ومنو او ستا د پیغمبرانو پیروي وکړو. د هغوی په ځواب کې به وویل شي، آیا تاسو تر دې مخکې قسمونه نه و خوړلي چې تاسو ته هیڅ کله زوال نه راځي؟ آیا تاسو نه وای چې د هغو کسانو په ځایونو او ماڼیو کې استوګن شوی چې په ځان یې ظلم کړی و؟ تاسو ته روښانه شوه چې موږ هغوی سره څه وکړل، او تاسو ته مو د ظالمانو د حال احوال مثالونه بیان کړل، خو بیا هم ویښ نه شوی.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیمال سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شورو ورځ چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال دوري یا حمل د میاشتې 11مه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د شعبان المعظم له 11مې او د 2021 میلادي کال د مارچ له 13مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د سیمه ییز امنیت او ملګرتیا په اړه. د آسیا د زړه د غونډې او همداراز په دغه غونډې کې د ایران د خارجه وزیر د رو او چارا شتون په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د بې نقابه امریکې په باب اونیز پروګرام نننی مطلب اوریدلی شي، او زمونږ په نننی چشمانداز کې هم په افغانستان کې د طالبانو د موقعیت نومي لړۍ په نننی مطلب هم دراورو چې زمونږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر اوسه ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 8 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. جامعه نړیوال اټمی موافقه او مغراز د دړې وړې کې د له خطرو سره مخامخ ده. د افغانستان سوله او امنیت د سیمې سوله او ثبات تامینوي. پاکستان یو قرار او باثبات افغانستان د ټولو په ګټه ګڼي. او د عراق په صلاح الدین ولایت کې پر امریکایي ترهګرو پوځیانو بل حمله هم شوې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان تمې ورسته. امریکا نړیوالې اټمی موافقې ته د بیرته ګرځېدا په حال کې. د ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن مشر جوزف بورل له جامع نړیوالې اټمی موافقې د امریکا غیر قانوني وتلو ته له اشارې پرته ادا کړې ده. نړیوالې اټمی موافقې ته د واشنگټن بیرته ستنېدا ډیپلوماسۍ او وخته اړتیا لري. جوزف بورل مدعی شوی هغه د جامع نړیوالې اټمی موافقې د غږ ملوونکي په توګه هڅه کوي څو د امریکا نوی حکومت دغه نړیوالې اټمی موافقې ته بیرته وګرځوي. بورل دغه راز منلی ده چې د امریکا له خارجه وزیر انتونی بلینکن سره یوه اونۍ په مخکینۍ کتنې کې جامع نړیوالې اټمی موافقې ته د بیرته ستنېدا په شمول په ځینو موضوعګانو خبرې کړې دي. په یو بل خبر کې رویټرز خبري ایجنس د درو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی، اروپایي اتحادیه نیت لري د ایران په ضد نوي بندیزونه ولګوي. په دغه راپور کې ویل شوي دي په دغو بندیزونو کې یو شمېر ایراني چارواکي شاملېږي چې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په پلمه یې شتمنۍ هم تړل کیږي. په دغه راپور کې همداراز ویل شوي دي دغه بندیزونه په زیات احتمال سره نن اعلانېږي. البته د دغو کسانو نامې په راتلونکې اونۍ او حاله چې دغه بندیزونه اجرایي شي اعلان کړي. دغو درو اروپایي ډیپلوماټانو ویلي دي د امریکا په شان اروپایي اتحادیې هم له 2011 کال راهیسې د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په پلمه د ایران د اتیاو کسانو په ضد بندیزونه لګولي دي، او هر کال په اپریل میاشت کې دغه بندیزونه تمدیدېږي. دغه بندیزونه به نن یعنی د چهارشنبه په ورځ بیا نوي شي. د افغانستان سوله او امنیت د سیمې سوله او ثبات زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر چې د آسیا د زړه نومي کانفرنس کې د ګډون لپاره دوشنبه ښار ته تللې، د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره یې د افغانستان د سولې د بهیر سیمیزو مسلو او د غرض دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې او د نظر تبادله کړې. ښاغلی جواد ظریف د تاجکستان په دوشنبه کې په دغې کتنې کې جوته کړې ده، په افغانستان کې سوله او ثبات هیڅکله هم د شخړو او پوځي اقداماتو له لارې امکان نه لري او باید افغانان په خپلو کې په سولیز ډول د دغه هیواد بحران حل کړي او نور د پکې بې ځایه ګوتې نه وهي. د افغانستان ولسمشر هم د افغانستان د بدلونونو په باب د اسلامي ایران د دریځونو قدرونه کړې او د دواړو هیوادونو د اقتصادي ملګرتیا او د ګډ کمیشن د ترسره کېده او په درستو ډګرونو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د خپل هیواد چمتواله اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې جواد ظریف په کانفرنس کې په خپلو څرګندونو کې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د سولې پروسه د خپلو اهدافو قرباني دي نه کړي او له افغانستان په مسؤلانه ډول د بهرنیو عسکرو وتل اړین دي. البته نړیوال دی د خپلو ګټو لپاره د افغانستان له راتلونکي سره لوبې نه کوي. په افغانستان کې د سولې راتلونکي او د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د سولې او ثبات لټنګي دا سره په مرسته کې د ایران مقام او رول د افغانستان له ولسمشر سره د جواد ظریف په کتنې کې نوره موضوع کانې وي. همدارز د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د افغانستان او تاجکستان له خارجه وزیرانو سره هم په درې اړخیزي ناستې کې په سیمه کې د ثبات او پیوستون په رامنځته کولو کې د درو واړو هیوادونو د ملګرتیا او د اهمیت په بیانولو سره د یوه عملیاتي پروګرام په چوکاټ کې د کلتوري ملګرتیا او د پیلولو لپاره د ایران د چمتووالي خبره کړې. د تاجکستان خارجه وزیر د هم د ایران د بډای کلتور ته د احترام په کولو سره د ایران تاجکستان او افغانستان کلتوري مشترکات د یو سیمه ایزې غږملتیا د لوړتیا مثال بللې او د نوروز د لرغونی اختر د دستورو په یادولو سره یې د درو واړو هیوادونو د مشترک پروګرامونو د تعقیبولو د تعریفولو وړاندیز کړی. د افغانستان خارجه وزیر هم په سیمه ایزو موضوعګانو کې د درو واړو هیوادونو د ګډو لیتوګو په ارزښتمند بللو سره چمتووالی ښودلې څو د یوې واحدې عملیاتي لارې نقشې په اساس د درو واړو هیوادونو اقتصادي کلتوري او سیاسي ملګرتیاوې تعقیب کړي. همدارز د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم د تاجکستان په دوشنبه کې د دغه کانفرنس په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنې کې ویلي دي زور او پوځي چارې به د افغانستان بحران هیڅکله هم حل نه کړي. د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې هیواد به د افغانستان له سولې سره د مرستې لپاره د سیمې له درستو لوبغاړو او نورو ونډه لرونکو سره د نږدې مشارکت لپاره خپل رول لوبونې ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت په همدا وروستو کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو کې د ځنډ د احتمال او د جوزا بایدن حکومت د طالبانو ډلې د خبرداری په غبرګون کې د افغانستان د برخلیک ټاکل د دغه هیواد ولس روا حق بللې او د بهرنیو عسکرو د هر ډول غیر مسؤولانه شاتک په باب یې خبرداری ورکړی دی. همداراز د ترکیې خارجه وزیر چاوش اوغلو هم چې هیواد یې په راتلونکي میاشت کې د بین الافغاني غونډې د یوې برخې کوربه دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د اوسنی وخت په حساس کې دا ټینګار کړی دی. مولود چاوش اوغلو همداراز پرون د آسیا د زړه نومې په دغې غونډې کې چې همغه راز روانه ده ویلي دي د افغانستان د سولې بهیر حساس او برخلیک ټاکونکي مرحلې ته رسیدلی دی. د ترکیې خارجه وزیر په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ سره ویلي دي په عین حال کې په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او په همدې دلیل د سیاسي حل لارې د ترلاسه کولو لپاره یوه جامع اوربند ته هم اړتیا ده. ټاکل شوې ده د ترکیې استانبول په اپریل میاشت کې د کابل د حکومت او طالبانو ډلې د لوړپوړو چارواکو د غونډې کوربه شي چې په دې اړه هم د ترکیې خارجه وزیر د تاجکستان غونډې ترڅنګ د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتنه او مشورې کړې دي. د افغانستان ولسمشر په عین حال کې د دوشنبه په غونډه کې د نړیوالو ارګانونو د څارنې غوښتنه کړې څو په دې توګه د قدرت منتقلېدا د شفافو انتخاباتو له لارې ترسره شي. همدار زم خبریال د صدای افغان خبری اجانس لکول راپور راکوي د افغانستان د سولې د بهیر په باب د ترکیه د استانبول د غونډې د وخت لاره نزدیکدا سره په یو وخت د ایران اسلامی جمهوریت کې د کډوالو د ټولنې استازو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د یو لیک په لیږلو سره په دغه بهیر کې د مناسب رول او ځایګي او د استانبول په غونډه کې د شتون غوښتنه کړې ده. دغه استازو د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د تیرو شلو کلونو د بریاو د دفاع په ضرورت هم ټینګار کړی دی. په دغه لیک کې دغه راز راغلی دی د کډوالو ټولنه چې د افغانستان د بېلابېلو قومونو، مذهبونو، پرګنو، محصلینو، شخصیتونو او روڼ اندو د پام وړ جمعیت پکې شاملېږي، د هیواد په داخل کې د خپلو نورو وطندارو په څیر او حتی له دوی هم لا زیات په خپل هیواد کې د سولې او آرامښت د تامین دا په اړه اندېښمن دي چې د کډوالو په عزت سره د بیرته ستنېدا په ټولنه کې په ځای کې ده او هم د حکومت په اداره کولو کې د مهاجرو د متخصص ځواک په کارونې او کارکز په ترلاسه کولو کې زمینه جوړونکې شي. ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې غونډه په اپریل میاشت کې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو او طالب استازو په شتون سره ترسره شي. په افغانستان کې د القاعده یو مهم کمانډر هلاک شوی دی. نه خبری اژانس راپور ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په پرونی اعلامیه کې ویلي دي د پکتیکا جنوبي ولایت په یوې سیمې کې د امنیتي مامورانو په پاکوونکو ځانګړو عملیاتو کې د القاعدې ترهګرې ډلې یو مهم کمانډر دولت بیگ تاجکی چې په ابو محمد التاجکی مشهور وو او د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې زیږیدلی وو سره د یو شمېر ملګرو هلاک شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی د القاعدې ترهګرې ډلې دغه مسؤول او د طالبانو یو قماندان د طالبانو په وسلو د سنبالولو او د القاعدې او طالبانو د سترو خونړیو ګډو حملو اصلي پلانونکي هم وو. هغه د پرمختللو وسلو روزنې ماهر هم وو او په غزنی، لوګر، زابل او پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې فعالیتونه کول چې د اطلاعاتي مامورانو په وسیله وپېژندل او د ځانګړو ځواک په عملیاتو کې په نښه شو. د روژې په مبارکې میاشتې کې به په پاکستان کې جماعتونه تر سهار پورې پرانستې وي. یک ناخبري اژانس راپور ورکړی. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری پرونه وخته په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د روژې په مبارکې میاشتې کې به په درست هیواد کې ټول جماعتونه د روغتیایي پروتوکولونو په رعایت کولو سره له روژه ماتي رانیولې تر سهار لمونځ پورې پرانستې وي. ښاغلي قادری ویلي دي باید په هیواد کې د قرآن مجید د قرأت کلتور وهڅول شي او د کورنۍ بحران له ختمېدا وروسته د مصر او نورو هیوادونو قاریان او حافظان پاکستان ته وبلل شي. وروسته راپور ښیي چې په پاکستان کې د کرونا ویروس خورېدا په دغه هیواد کې لا زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي او دا هم ویل کېږي چې د دغه هیواد لومړی وزیر او ورپسې د دغه هیواد ولسمشر په کرونا له اخته کېدا وروسته په درس پاکستان کې د روغتیایي پروتوکولونو سنجول سختول اړین شوي چې باید د دغه مرګونی او منحوس ویروس مخه ونیول شي. او په عراق کې د امریکایي فوجانو په لوجستیکي کاروان بیا حمله شوې. صابرین خبری چینل راپور ورکړی. د امریکایي ترهګر پوز په یوه لوجستیکي کاروان چې د عراق په شمال صلاح الدین ولایت کې دجل سیمې د تیرېدا په حال کې وو د توغندي حمله شوې. د دغه راپور په اساس په دغه حمله کې د کاروان دوه ګاډي په نښه شوي او تباه شوي دي. د عراق رسندوی پرون مازیګر هم په بابل او زیخار ولایتونو کې د امریکا د ترهګر پوز په دوو فوجي لوجستیکي کاروانونو د حمله خبر ورکړیو. دا د دې محل خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
زتمن اوریدونکو سم د سیمې امنیت او ملګرتیا په اړه د آسیا د زړه د کانفرنس کې د ایران د خارجه وزیر د ګډون په اړه تبصره دراوړو. ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د آسیا د زړه نومې کانفرنس کې د وزیرانو د خارجه وزیرانو په نهمې غونډې کې په ګډون او د دغې غونډې په څنګ کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره په کتنې کې د سیمه ییزو ملګرتیاو او د سولې او امنیت په هکله د ایران نظرونه بیان کړي دي. د افغانستان په وروستي سیاسي حالت او د هیواد د سولې په بهیر کې د فعال ګډون په لارو چارو غور کول په تاجکستان کې د ایران د خارجه وزیر ښاغلي جواد ظریف د لیدو کتو نور چورلی زونه وو. جنگ او ناکراری په سیمه باندې پراخ اغیزې شیندي او په همدې خاطر ټول اغیز شیندونکي هیوادونه د امنیت په ساتلو کې په دې زمینه کې خپل رول ولوبوي. د دغه هدف تحقق دوه مهمو ګامونو ته ضرورت لري. لومړی ګام د ترهګرۍ د سرزورۍ د نشیزو توکو د قاچاق او په سیمه کې د جنگونو د رامنځته کولو په شان د ناکراریو د علتونو په ګډه توګه پیژندل او درک کول دي. تجربه د دې خودنه کوي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ یو دلیل د پردیو هیوادونو ورانوونکي لاسوهنې دي او افغانستان د دغو لاسوهنو یوه بیلګه ده. پر دې اساس د لاسوهنې زمینې او پلمې لټول باید له منځه یوسو. دوهم ګام په سیمه کې د ډله ییز امنیت او د سولې د تامینولو لپاره له نوښتونو لارو چارو سیمه ییز ملاتړ پیوستون او مشارکت دی. د ایران د بندرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په تاجکستان کې د آسیا د زړه د غونډې په څنګ کې په آسیا کې د اعتماد جوړونې د اقداماتو او د تعامل د کانفرنس یا سیکا له اجرایي سیکرټري کایرات ساریبیای سره په کتنې کې په همدې ټکی ټینګار کړی او په نړیوال نظام کې د لویدیز سالارې او د یوې قطبي نړۍ د پاروا ختمې داته په اشارې سره د نړیوال اړیکو پر روانو معادلاتو کې د آسیا او سیمې د هیوادونو اهمیت بیان کړی دی. هغه څه چې مسلم دی په سیمه کې پایدار امنیت پر رادیو هیوادونو ته د اړوند او وارداتي امنیتي ټولګو له لارې نه محققېږي. امنیت باید په سیمه ییزې ملګرتیا او پیوستون سره تامین شي. افغانستان په دغه پړاو کې دغه ډول ملاتړ ته ډېر ضرورت لري. په سیمه کې د امریکا د شتون او د پوځي لاسوهنو کابو شل کاله تجربه د دې خودنه کوي چې د امریکا هدف په سیمه کې د امنیت رامنځته کول او د ترهګرۍ له منځه وړل نه دي. امریکا د داعش او د نورو تکفیری ډلو په ملاتړ کولو سره په لویدیځي آسیا سیمه کې خپل امنیتي ضد ماهیت ښکاره کړی دی. امریکا په حقیقت کې د هغو شخړو کړکیچونو او جنگونو چې په تیرو څو لسیزو کې په لویدیځي آسیا سیمه تپلې دي عامل ده. د سیاسي چارو مشهور نظریا وړاندې کوونکي او شناندې ساموئل هانټنګټن دغه واقعیت په فارن افیرز مجلې کې په یوې مقاله کې بیان کړی او ویلي دي د نړۍ د ډیرو هیوادونو له نظره امریکا په یوه خپل سره قدرت او ټولنو ته د ستر خارجي ګواښ د بدلېدا په حال کې ده. په افغانستان کې د ناامنیو اغیز شیندنه نن سبا د ایران د پاکستان د هندوستان روسیې چین او د مرکزی آسیا د هیوادونو په شان د سیمې ټول ګواښونه حصه کوي. په تاجکستان کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف څرګندونې په حقیقت کې هغو ګواښونو ته اشاره ده چې په سیمه کې د پردیو هیوادونو د لاسوهنکو سیاستونو له امله رامنځته شوي دي. له دې کبله د ایران اسلامي جمهوریت هم هغه راز د افغانستان له خلکو او حکومت سره د مرستې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او د سولې لپاره د خبرو اترو په ډګر کې هم له هغو ټولو لورو سره چې دغه هدف ته د رسیدا هڅه کوي ملګرتیا ته تیار دی. د سولې د خبرو اترو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست په هغه حل لارې ولاړ دی چې په افغانستان کې ټولې داخلي ډلې په واکې د خلکو د رایو په اساس او په سالم بهیر کې ونډه ولري. ملګرو ملتو په ځلونو له افغانستان سره په مرستې کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هڅو قدرونه کړې ده. د هندوستان خارجه وزیر سایرامانیام جی شنکر هم د افغانستان په سیاسي بدلونونو کې د ایران د اغیز شیندونکي او رغنده رول په قدرونې سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندوستان د ملګرتیا په ضرورت ټینګار کړی دی. دغو کرچارونو ته په پام سره په تاجکستان کې د آسیا د زړه په غونډه کې د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف ګډون او په لویدیځي آسیا کې امنیت او سولې ته د رسیدا لپاره د هغې چیندونکو لارو چارو د څو اړخیز پالنې د سیمه ییزو اړیکو د پیاوړي کولو او د ډله ییز تعامل شفاف انځور وړاندې کولی شي. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ
دے تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکه پرزوینې ومني عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې له 18 او د 2021 میلادي کال د مارچ له 1 نیټې سره برابر ده. څلور سوه 1500 کاله پخوا په داسې یوه ورځ د 1500 میلادي کال د مارچ په 1 نیټه فرانسوي فیلسوف ریاضي پو او فزیک پو ریني ډیکارت وزیږید. هغه په فلسفه او ریاضي کې له زده کړو وروسته د استادۍ مقام ته ورسید. ډیکارت یوه موده په سیاحت کې او یوه موده هم په هالند کې په ګوشه ناسته او مطالعه کې تیره کړه. هغه به ریاضیات د ټولو علومو ترمنځ یو کامل علم ګڼه او غوښتل یې چې د ریاضۍ علم د انساني علومو په ټولو څانګو کې وکاروي. په فلسفه کې د ډیکارت تاثیر زیات دی او ځینو هغه ته د نوي فلسفې پلار لقب ورکړی دی. ډیکارت له فلسفې نه علاوه په فزیک کې یو لړ پراخه او بشپړه تحقیقات هم کړي دي او د رڼا د انکسار ښکارنده او د ځلا او انکسار د تعلق قانون د هغه په نامه مشهور دی. د ډیکارت له آثارو څخه د فلسفې اصول، معبد و طبیعت تفکرات او د روح د عواطفو په باره کې بحث ته اشاره کولای شو. هغه په 1450 کال کې مړ شو. یو اتیا کاله پخوا د 1416 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې په 18 نیټه فقیه عارف او زاهد عالم حاجی شیخ حسن علی اصفهانی وفات شو. هغه په 1291 هجری قمری کال کې د ایران په اصفهان کې وزیږید او ژر یې د فقه اصولو، منطق او فلسفې په زمینو کې علمي زده کړې پیل کړې. آیت الله اصفهانی د خپلو زده کړو د بشپړولو لپاره نجف اشرف ته او بیا مشهد مقدس ته لاړ او د عمر تر وروستیو پورې په دغه مقدس ښار کې پاتې شو. دغه قدرمن عالم د ریاضیاتو، نجوم او طب په شان نورو علمونو کې هم پوهه ترلاسه کړه. د دې باوجود آیت الله اصفهانی شهرت له هر څه نه زیات د هغه د عرفاني روحیاتو او اخلاقي کراماتو په وجه دی چې د دغه تقوادار عالم د زیاتو تقوا او د نفس د اصلاح او عبادتونو نتیجه ده. د آیت الله اصفهانی ځینې کرامات د هغه د زوی په تالیف شوی کتاب نشانې از بی نشانها کې نقل شو. دری او یا کال وړاندې د 1940 میلادي کال د مارچ په 18 نیټه د وسلوالو سیهونستانو لخوا د فلسطینیانو د عامې وژل له زیاتېدو وروسته یو ریل ګاډی چې له قاهرې نه په فلسطین کې د حیفا بندر ته روان و په بم والوزول شو. له دې چاودنې څلور ورځې مخکې په فلسطین کې یو بل ریل ګاډی هم د وسلوالو سیهونستانو لخوا وچاودول شو چې په هغه پیښه کې هم 24 فلسطینیان ووژل شو او 16 نور ژوبل شوي وو. د صهیونیست رژیم د جوړېدو په درشل کې په عامه استوګنځایونو، کلیو او کورونو او هغه موټرونو او اورګاډیو چې فلسطینیان یې وړل، برید د صهیونیستانو هغه دسیسې دي چې غواړي په دا ډول ډېر فلسطینیان له خپل هېواده کډه کېدو ته مجبوره کړي. او لننه دو څلویښت کاله وړاندې د 1979 میلادي کال د مارچ په 11مه نیټه د عربي ټولنې غړیو هیوادونو په دغه ټولنې کې د مصر غړیتوب د زورن په حال کې راوست او د غوډیرو هیوادونو له قاهرې سره خپل تعلقات ختم کړل. د مصر په وړاندې د عربو دغه سخت غبرګون د 1978 میلادي کال په جنوري کې د مصر د پخوانی ولسمشر انور السادات لخوا له صهیونیست رژیم سره د کمپ ډیوید د سازباز تړون د لاسلیک کېدو له امله و. همدارنګه له عربو هیوادونو نه علاوه ډیرو اسلامي هیوادونو هم د مصر د حکومت د سازباز په دغه اقدام باندې په اعتراض کې د قاهرې د حکومت سره خپل تعلقات پرې او یا ختم کړل، خو د امریکا د هڅو له امله او همدارنګه د صهیونیست رژیم زیتو دریز لرونکو ځینو عربي هیوادونو او حتی د فلسطین د ازادي غوښتونکو تنظیم یعنی پی ایل او په شاتګ د 1980 لسیزې په وروستیو کې عربي ټولنې ته د مصر بیا ورتلو تا لارا برابر کړه.
بے نقابہ امریکہ،
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو د خبرونه په دې شیبه کې زه جمیل بنگش له خپل محترم ملګری
حامد سماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی و چې د بنقابه امریکانو میونیز پروګرام درته وړاندې کو. په پیل کې درته په تیریونه کې د امریکا د زنو پیښو پاړه و خلاصه وړاندې کې، ورپسې هم د زنو موردونو پاړه تحلیلی برخه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو. هیله ده چې تاسو دغه پروګرام خوښ شي او موږ سره په دې ارتباط خپل نظرونه هم شریکولی شئ. parstoday.com/bs زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
په امریکا کې په منظم شوي توکم پلنې باندې د جوزا بایډن اعتراف، د يرغلیزو وسلو د ګرځولو د منع کولو لپاره د بایډن غوښتنه، او په امریکا کې د توپیر او نابرابرۍ دوام. په تېرې اونۍ کې د امریکا ځینې پیښې وې، نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو.
دوستانو، د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د دې خبرې په کولو سره چې منظمه توکم پالنه او د سپین پوستو برلاسه مودی کېږي چې دغه هیواد په گردن یې منګولې خخې کړې دي، په امریکا کې د قوانینو د اصلاح غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی چې د توکم پالنې د جرړو د وچولو لپاره باید دغه هیواد قوانین بدل شي. بایډن د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې د تېرې اونۍ په اعتبار ورځې له توکم پالنې سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ده، ویلی دی منظمه تو کمپالنه او د سپین پوسټ برلاسه داسې زهر دی چې لامودو رئیس د امریکا په گردن منګولې خخی کړی دی. د جوزف بایدن دغه دریس په داسې حال کې دی چې هغه د انتخاباتي سیالۍ په پړاو کې په یو لړ تو کمپالو سرګندونو کې ویلی مونږ خیده لرو چې که فقیر او بېوزله وي نو هیڅ کار نشي کولی. بېوزله ماشومان هم د زیرو او استعداد لرونکو سپین پوستو ماشومانو په شان دي. دغه څرګندونې له ډېرو نیوکو سره مخامخ شوې. په هغه وخت کې د بایدن د انتخاباتي کمیشن مرستیال مدیر د جوزف بایدن د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو هغه په لفظونو کې تېروتلی دی او ډېر ژر یې خپلې خبرې اصلاح کړې دي. اعتراضونو او نیوکو سره سره او هم د امریکا په ټولنه کې په جوړښتي تو کمپالنې او د تور پوستو په ضد د امریکا د پولیس په سیستماتیک تاوتریخوالي لا اعتراف سره سره البته تر دې دمه د دغه انساني ضد او ډیر بد وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ ډول جدي او اساسي اقدامات نه دي تر سره شوي او د قضایي او عدالتي ادارو په شمول د امریکا حاکمیتي جوړښت هم په دې زمینه کې له خپلې خوا مقاومت نندارې ته وړاندې کوي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وینا توکم پالنه د امریکایانو په ډي ان اي کې جرړه لري.
د امریکا ولسمشر جوزا بایدن په کلوراډو کې د خونړیو ډزو وروسته د یرغلیزو وسلو د ګرځولو د منع کولو غوښتنه کړې ده. جو بایدن د تېرې اونۍ په سه شنبې ورځې کانګرس ته په خطاب کې ویلي دي په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړم د عمل ډګر ته دې وارد شي. موږ په دغه هیواد کې د یرغلیزو وسلو ګرځول بیا منع کولی شو. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځې یوویشت کلن ځوان د کلوراډو ایالت په بولډر ښار کې په یوه ستر سټور یا مارکیټ کې په ډزو کې لس کسان په ټکه ووژل. دا په داسې حال کې دي چې له یوې اونۍ هم په کم وخت کې له دې مخکې په اټلانټا ښار کې هم یوه وسلوال کس په یوه ځای کې اته کسان وژلي وو. دغه دوه پیښې لامل شوي دي چې په امریکا کې د ګرمو وسلو د ګرځولو د منع کولو لپاره غوښتنې زیاتې شي. زیاتره ډیموکراټان د وسلو د ګرځولو د ممنوعیت غوښتونکي دي خو جمهوري غواړي د دغه شان غوښتنې تر ټولو سخت مخالف دي. څو اونۍ مخکې د ډیموکراټانو په اکثریت سره د امریکا کانګرس په دغه هیواد کې د وسلو د ګرځولو د کنټرولولو په باب دوه مسودې تصویب کړې. لومړنۍ مسوده د وسلو د اخیستونکو پر مخینو څارنه زیاتوي. د دوهمې مسودې په اساس اړوند مسؤلان پابند وي چې په لسو ورځو کې د وسلو د اخیستونکو مخینې وارزوي او له دې وروسته د خرڅولو مجوز صادر کړي. په حقیقت کې د وسلو آزاد ګرځول یو هغه مورد دی چې د امریکایي خریزو شخصي ژوند او حریم یې له خطرې سره مخامخ کړی او له دوی د حیات او امنیت حق سلب کړی دی او په امریکا کې 50% وجلې په وسلو سره کیږي. په دغه احصایې په وروستیو کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي. په امریکا کې د وسلو د چارو یو کارپو ایډم وینکلر وایي امریکایي خاریز وسلې د ورځې د ویرې په اساس اخلي. د کرونا وایرس په خوریدا او د 2020 کال د اوړي په ناکراریو سربیره د امریکا له انتخاباتو وروسته پیښې هم د وسلو د اخیستو لپاره د امریکایانو د یو هیډ یرغل لامل شوي دي.
عزیزانو د امریکا د داخلي امنیت وزیر رو مایرکس د تیرې اونۍ په یک شنبه ورځ ویلي چې داخلي افراد پالنه د امریکا لپاره لا تر هغې سره اړوند تر ټولو ستر ګواښ شمیرل کیږي. مایرکس ویلي چې مونږه په ډیر اندازه پر داخلي زیګې افراد پالنه متمرکز شوي دا لا تر هغې سره اړوند تر ټولو ستر ګواښ دی چې مونږ په امریکا کې ورسره مخامخ شوي. مونږ تر دې دمه ډیر اقدامات کړي او نیت لرو لا زیات اقدامات وکړو. په امریکا کې د تر هغې جره لسکونو کلو مخ کې پړاو ته ورګرځي او په امریکا کې اعتراض کوونکو ډلو ټپلو او خلکو تر دې دمه ډیرې تر هغې پیښې لیدلې دي. په دې زمینه کې په تر ټولو مهمو موردونو کې په 1995 کال کې په اوکلاهاما سیټي ښار کې د فیډرل مرکز د ودانې 14 ته اشاره کول شو چې عامل یې د یوې داخلي وسلوالې ډلې غړی و چې د فیډرل حکومت په اقداماتو او سیاستونو اعتراض درلود. په حقیقت کې په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ یو جزیا برخه همدغه زوړپالې او محافظه کارې لیتوګې لرونکي وسلوالې ډلې دي. په دغو کسانو او ډلو کې په امریکا کې د فیډرل حکومت د سیاستونو له مخالفانو او د ایالتي حکومتونو د اختیاراتو له پلویانو رانیولي په دغه هیواد کې د مذهبي او توکمیزو لږکیو تر مخالفانو او توکمپالو ډلو پورې او د هغو زوړپالو ګروهونو لرونکو پورې پکې شاملېږي چې د کډوالې ضد لیتوګې درلودلې او امریکا کې د سپین پوستو د برلاسي وختونکو دي. شمیرنه د خودنه کوي چې د امریکا د زړپال او کرغنن ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واکولې په پړاو کې د افراط پالو او خیپالو وسلوالو ډلو د غړو لخوا د دینی او قومي لګکیو او کډوالو پر ضد حمله په اوڅاره توګه زیات شوی. د امریکا د یو سیاستوال پیټ بوتیجی چې په وینا امریکا د ملی پال توکم پالو سپین پوستو ترګرو حمله په نخښه شوی ده. د 2020 کال په جنوري کې د امریکا په کانګرس د مغرور بچیانو په نامه سره د زیګو افراطی زورپاړې ډلې په څیر د ټرمپ د تاوتریخجنو پلویانو یرغل په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ د زیاتیدونکو خطرو یو سمبول شمیرل کیږي.
د امریکا په ټولنه کې ټولنیز نه انډوالي نه یوازې د رنگین پوستو او سپین پوستو ترمنځ د توکم پلنې او ټولنیزو خدماتو ډګر ته د دوی د لاسرسي په زمینه کې تر سترګو کیږي، بلکې د ښځې او سړي ترمنځ هم د ورځې د حقوقو یا تنخواګانو په څیر په ډیرو موردونو کې هم تر سترګو کیږي. د خبرو شوی راپورونو په اساس میرمنې د نابرابرۍ په دلیل د سړیو په نسبت د خپل کار کونې په پړاو کې په متوسط ډول 4,600 ډالر کم ترلاسه کوي. سینیټر برنی سانډرز په دې زمینه کې وایي، موږ باید دغه واقعیت ومنو چې په 2020 کال کې میرمنې له سړیو سره د ورته کار د ترسره کولو لپاره د ورکړل شوي هر یو ډالر لپاره یوازې 0.28 ډالر ترلاسه کوي. زه باور یم چې موږ په دغه هیواد کې اقتصادي عدالت ترلاسه کولی شو. دا د برابر کار لپاره د برابرو پیسو اخیستو په معنا دی. د امریکا په ټولنه کې نابرابري او توپیر یوازې په دغو موردونو کې نه خلاصه کیږي، بلکې دغه نابرابري یو مثال او نمونه د شتمنیو په ویش کې لیدلی شو. په داسې حال کې چې نه یوازې زیات شتمنۍ لرونکي څو کورنۍ څه د پاسه نیمې شتمنۍ په اختیار کې لري، په میلیونونو امریکایان د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی لا دوی ځینې د عمر د تیرولو لپاره د خواړو د اخیستو لپاره هم څه نه لري. په حقیقت کې د امریکا په ټولنه کې د عاید، مذهب، جنسیت او توکم په اساس د نابرابرۍ ډېر مصداقونه شته دي، او د امریکایي چارواکو له درستو شعارونو سره سره دغه ستونزې ورځ تر بلې لا جدي او درزونه هم لا ژور شوي دي.
دوستانو، د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن اروپا ته په خپل سفر کې تیره اونۍ په سه شنبه ورځ په بروکسل کې د ناټو مؤسسې د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په ناسته کې ویل چې لانټو او اخوا ائتلاف په درست نړۍ کې لګواخونو سره په مخامخیدا کې په ډیر حساس پړاو کې دی، او امریکا دغه پوځي ائتلاف په هیا او بیا رغونې پسې ده. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د نوي حکومت په جوړېدا سره له اروپا سره د اړیکو د برابرولو په شمول د امریکا په بهرنی سیاست کې بدلونونه پیل شوې دي. بایدن د دې ادعا کړې ده چې د امریکا د څیرې او حیثیت پر غولو او په نړیوال ډګر کې دی و هغه شیندون کې قدرت په توګه د موقعیت په احیا کولو پسې. په دې باب د بایدن حکومت له ناټو ور اخوا د غواړي کو بیا رغونې ته ځانګړ او پام کړی چې د ټرمپ کرغنن پړاو کې تاوانی شوی. دا ډونلډ ټرمپ په پړاو کې له امریکا سره د اروپا مخامخیدنه په درستو پوځي، امنیتي، اقتصادي، سیاسي او تجارتي اړخونو کې تر سترګو کېدله. په امنیتي اوزه کې د امریکا او ناټو غړو اروپایي هیوادونو ترمنځ تر ټولو ستر اختلاف د ناټو په لګښتونو کې د سترو اروپایي هیوادونو په تیرابیا د جرمني د ګډون د اندازې او د داخلي عمو تولیداتو څخه د پوځي بودجې د ونډې پر سرو اوس د بایدن حکومت هڅه کوي چې په مختلفو ډګرونو کې له اروپا سره اړیکې ورغی او یو ځل بیا له ناټو اخوا تش په نامه ائتلاف یا متحدې جبهې ته بڼه ورکړي. د بایدن د حکومت د لیدتوګې لومړنی ګام د لویدیځ بلاک د تر ټولو مهم پوځي موسسې په توګه د ناټو ائتلاف احیا ده. البته دا د جرمني په شمول د ناټو له اروپایي غړو څخه د امریکا د غوښتنو د څنګ ته کېدا په معنا نه ده. واشنگتن اوس هڅه کوي چې په افغانستان کې د لویدیځ ځواک د راتلونکي وضعیت په څیر سترې فیصلې د ناټو له نورو غړو سره په غږ ملتیا سره غوره کړي.
په عین حال کې د امریکا او اروپا ترمنځ ترنګلتیا و لیست ډیر اوږد دی او په ځینو موردونو کې تر دې دمه اختلافات او مغراض په اوڅاره توګه لیدل کیږي. د سیاسي علومو یو استاد کریستین لیکسن په یو ځای کې وایي که څه هم زیاتره اروپایي حکومتونه د ډونالډ ټرمپ د غلیمانه خبرو څخه په آرام ناست دي، خو دا په دې معنا نه ده چې په راتلونکي کې د امریکا او اروپایي اتحادې ګټې له یو بل سره په تضاد او ډغرې کې را نشي. په دغو اختلافاتو کې د ګیسو د پایپ لاین پر موضوع په تمرکز سره د انرژي په حوزه کې له روسیې سره د ملګرتیا د دوام په اړه د امریکا او جرمني اعتراضیه دریځونو ته اشاره کېدلی شي. واشنگتن د باراک اوباما د ولسمشر له پړاو راهیسې له دغې پروژې سره خپل مخالفت اعلان کړی او د ډونالډ ټرمپ کرغړن پړاو کې هم د نورد سټریم دوه نومې پروژې کې د ماسکو اروپایي شریکانو په ضد بندیزونو ته مخه کړې. اوس د جوزا بایدن حکومت هم همدغه لاره تعقیبوي او د ګیسو په دغه پروژې کې د ګډون په دلیل د اروپایانو په ضد د خپلو بندیزونو او زارې ساتلې دي. په دې باب د امریکا خارجه وزیر بلینکن نورد سټریم دوه نومې پروژه د اروپایي اتحادې له ګټو سره په تضاد کې او د اوکراین د کمزوري کولو سبب ګڼي. له امریکا سره د اروپا د اختلاف یو بل مورد جامع نړیوالې اټومي موافقې موضوع ده. جوزا بایدن د اروپایي اتحادې له غوښتنې سره سره د ایران په ضد زیاتره دباو د سیاست په دوام سره تر دې دمه جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته نه دی ګرځېدلی او دا یې د لامینځه تلو تر حده رسولې ده. همداشان د جوزا بایدن له حکومت سره د اروپا په ملګرتیا کې او په تیرو دیرشو کلونو کې د چین په ضد د لومړي ځل لپاره بندیز له لګولو سره سره البته بروکسل د پنځم نسل یا جی فایو انټرنیټ په شمول له بیجنګ سره د ټکنالوژیکي او تجارتي اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. په داسې حال کې چې واشنگتن چین ته د امریکا د اصلي دښمن په څیر فکر کړی او د دوی د بشپړ کمزوري کولو غوښتنه یې کړې ده. همداراز د ختیځې مدیترانې د ګیسو د سرچینو او د انقرې په ضد د بروکسل د بندیز اړم ته د مخه کوونکي کړچار په شمول مختلفو مسئلو په سر د اروپایي اتحادیې او ترکیې زیاتېدونکو اختلافاتو ته په پام سره البته د جو بایدن حکومت د امریکا د ګټو په لړ کې د دغو دواړو ترمنځ د اختلافاتو د حل او د اړیکو د ښه کولو غوښتنه کوي.
عزیزانو د بینقاب امریکانو میونیس پروگرام وخت هم دلته پای ته ورسید. تر بل پروگرام په نیومن خدای سپارو الله ممل او ملګری.
افغانستان کې د طالبانو موقعیت
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، په افغانستان کې د طالبانو د ځایګي په اړه د لړۍ لنننی شپږم مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. امریکایانو سره د طالبانو ډلې د خبرو اترو او د نورو لورو د ګډون یو لامل په افغانستان او په بهر کې په عمومي ذهنونو کې د مشروعیت ترلاسه کول دي. د باراک اوباما د ولسمشر په پړاو کې هم طالبانو ډلې په ځینو څو اړخیزو غونډو کې برخه اخیستي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان په ګډون سره ترسره کیدی. طالبانو ډلې په سیمه ایزو نړیوالو کانفرنسونو کې هم ونډه درلودله، لکه د ټوکیو او د پاریس نړیوالې غونډې. دوی په دغو ناستو کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو په وتلو باندې د ټینګار ترڅنګ خپل دریځ اعلانولو. دوی په هرې ناستې کې چې برخه اخلي د مختلفو لورو له دریځونو په اړه معلومات ترلاسه کوي او د هغو لورو سره یې چې دریځونو اړخ ولګوي نو مشورې ورسره کوي.
طالبان د جګړې له لارې کابل نشي نیولې او تر دې دمه د افغان حکومت رړنګونې لپاره هڅې نتیجه نه ده ورکړي، نو دغه مسله هم د دې سبب ګرځي چې طالبان پر نړیوالو او سیمه ایزو ناستو کې ګډون ته لیوالتیا وښیي. طالبان په دې باور دي چې د زور له لارې په بشپړه توګه په افغانستان کې امریکې ته ماته نشي ورکولې. په دې خاطر دي چې طالبان د جګړې ترڅنګ امریکایانو سره مذاکراتو ته دلچسپي ښودلې ده. طالب مشران په افغانستان کې خپل مقابل لوري امریکایان بولي او په دې باور دي چې امریکې سره د معاملې له لارې کولی شي خپلو موخو او هدفونو ته ورسیږي. په دې خاطر دي چې طالبان لومړی له امریکا او تر هغې وروسته غواړي د افغان سیاسي ډلو سره موافقه وکړي. هغوی تل د یو برلاس دریس څخه افغان سیاسي ډلو ته ګوري. طالبان په دې باور دي چې د جګړې ترڅنګ د مذاکراتو په مخ ته بویلو سره کولی شي له افغانستان څخه امریکایان وشړي. طالبان له امریکې سره مبارزه یوه سپیڅلې مبارزه او جهاد بولي او په دې باندې سخت باور هم لري.
طالبانو ډلې مسولان په دې باور دي چې د افغانستان حکومت له 2000 لومړي میلادي کال تر دې دمه یو ناروا او لاسپوڅې حکومت دی، باید د خبرو اترو په نتیجه کې ختم شي. په دې خاطر د 2000 میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې او د بین الافغاني مذاکراتو تر پیلېدو پورې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نشول. طالبانو ډله له امریکا سره د خبرو اترو په بهیر کې باوري و چې د اشرف غنی حکومت په یو کمزوري حالت کې دی. دوی په افغان حکومت کې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ اختلافات او دغه راز لسترو سیاسي ډلو ټپلو سره د افغانستان د حکومت ټکر ته په کتو سره د افغانستان حکومت د اپوزیشن د جلبولو هڅې کولې. دا ټول هغه لاملونه وو چې خبرو اترو ته طالبانو ډلې د لیوالتیا زمینه برابر کړه. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتو له تور لیستا د طالبانو د مشرانو وتل، د طالب مشرانو او بندیانو خوشی کېدل، له امریکایانو څخه وخت ترلاسه کول او د هغو لاملونو په شمیر کې راځي چې طالبانو ډلې ته د خبرو اترو لپاره انګیزه ورکول.
طالبان تر دې مخکې امریکایانو سره په نیخ په نیغه خبرو اترو باندې په ټینګار سره په ځلنو د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له وړاندې سره مخالفت کړي. دغه ډله ټینګار کوي چې اوسنۍ جګړه د امریکایانو د نیواک له امله رامنځته شوې ده، نو د دې جګړې د ختمولو لپاره به هم یوازې امریکې سره خبرې اترې کوي. طالبان په دې باور دي چې د افغان حکومت د مسلو د حل واک او صلاحیت نه لري او د امریکې په سیاستونو پورې پیلې مشروعیت نه لري او د سولې په خبرو خبرو کې باید شتون ونه لري. د طالبانو د بیان زبی الله مجاهد په وینا د افغان حکومت سره خبرې اترې د وخت ضایع کول دي، ځکه چې اوسنی نظام د امریکې له لوري په افغانانو تپل شوی او د فیصلې تر سره کولو واک نه لري. لیکن طالبان د افغان ولس په استازیتوب له امریکې سره مبارزه کوي او له افغانستان څخه د هغوی د وتل لپاره خبرې اترې کوي.
خوګو دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو ډلې د موقعیت په اړه د لړۍ د نننی شپږم مطلب وخت هم دومره وو. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو، باید وایو چې د تهران ریډیو د انټرنیټي سایټ اډرس pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او خپل دوستانو او نورو ملګرو ته هم وخی. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ باندې تازه خبرونه، راپورونه، تبصرې، مرکه او ډول ډول مختلف دینی، مذهبي، کلتوري، ټولنیز او روغتیایي مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شي. همداراز د ستاسو په خپلو پیغامونو، شعرونو، لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم لیدلی او اوریدلی شي. نو تر بل وخته مو په نیومن خدای سپارو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.